د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مزنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مشران په لندن کې سره جرګه کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه سلام مشوره وکړي. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد یو امن لرونکی او باثباته افغانستان غواړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهم نیمه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر هڅه مخکې صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د ناتو سرمنشي وایي دا تړون به وروسته لدی چې راتلونکي کال اکثره بهرني پوځیان له افغانستان ووځي هم له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په بغلان کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې یو پولیس وژل شوی او درې نور یې ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي تروریزم هغه ګواښ دی چې پاکستان او متحده ایالات دواړه باید په وړاندې مبارزه وکړي. اوس هم پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن وایي دا تړون به وروسته لدی چې راتلونکي کال اکثره بهرني پوځیان ووځي د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. راسموسن د چهارشنبه پورس په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل ناتو او متحدان به له 2014 میلادي کال وروسته د کابل سیاسي او ځانګړي ډول مالی ملاتړ جاري وساتي.
We have still work to do. This includes
the way زموږ د ځواکونو د حالت په باب د افغانستان له حکومت سره د یو قانوني چوکاټ پر سر د موافقه په شمول یو لړ کارونه شته چې باید تر سره کړو. دا یو ډول چوکاټ دی چې مخکله او چیرې پوځیان لیگو ورته اړتیا لري. موږ د نوي ماموریت په پیلولو کې خپل افغان شریکانو سره همکاري ته ژمن یو او خپل پلانونه ته په پراختیا ورکړو او د افغانستان له حکومت سره به لا نګدي همغږي وکړو. د ناتو دفاع وزیرانو د بروسل په غونډه کې د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په ورستي پړاو هم خبري وکړي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د مرستو سر مفتش په خپل تازه راپور کې د پکتیا په یو پروژه کې د لکونو ډالرو اغلا خبر ورکړ. سیګاریا د امریکا د مرستو د سر پلټون کې د دفتر له راپور سره سم د ګردیز د یو روختون د جوړولو لپاره د یو ګیلن تیل بیا د بازار تر اصلي بیې سل برابر اګران حساب شوې ده. د دې ادارې د راپور له مخې پر هغه وسایلو چې له 2000 تر 3000 ډالرو پورې ارزښت لري څه باندې 200000 ډالر لګول شوې دي. د دې موضوع نور جزئیات وروسته وړاندې کیږي. په بغلان کې چارواکي وایي چې د پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 طالبان وژل شوي او وتنه نور ټپیان دي. د بغلان د نظم عامه پولیسو قمندان سمنمل برهان الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل دا نښته تیر شپه د بغلان مرکزی ولسوالۍ په چهارشنبه ته په سیمه کې شوې چې له عملی طالبانو ته د تلفات راوختي. د ښاغلي زاهد په خبره په دې نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او درې نور ژوبل دي. خو طالبانو رسنیو ته په خبرو کې دا کړي چې په دې نښته کې څلور پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د تاریخي سیمو بیا رغونه سمنه کیږي. د بامیان د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر د درسنن ازادي راډیو ته وویل ځینې بهرنۍ موسسې چې د دغو اثارو په بیا رغونه کې فعال دي په سمه توګه له خپلو کارونو نظارت نه کوي. ښاغلي د درس زیاته کړه ناسم نظارت او نامسلکي کارګران د لامل کیږي چې ځینې دغه تاریخي ځایونه له جوړېدو وروسته په ډیره لږه موده کې بیرته وران شي. د درس د بلګې په توګه د خواجه سبسپور زیارت اشاره وکړه او ویل چې یونسکو یې تر سلو کلونو پورې د نه تخریبېدو تضمین کړی و خو د یو کال په تیرېدو سره وران شوی دی. ښاغلي د درس د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د غلغلې په تاریخي ښار کار روان دی. بیا هم خراغلی. امریکا ولسمشر براک اوباما وایي تروریزم هغه ګواښ دی چې پاکستان او متحد ایالات دواړه باید په وړاندې مبارزه وکړي. اوباما دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لکتنی ورسته وکړي. شریف وویل چې د اوباما غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر خاوري د بی پیلوټ الوتکو حملې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجمنه مسأله ده بندي کړي.
Pakistan and the United States have a strong
پاکستان او امریکا د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ګډه همکاري مختوړي. موږ موافقه وکړه چې دغه همکاري به پیاوړی کوو. ما په غونډه کې د غراز د ډرون حمله مسله هم یاد کړه او ټینګار مې وکړ چې دغه حمله باید پای ته ورسول شي. اوباما په خپل سرګندونو کې د ډرون حمله یا د بی پیلوټ الوتکو حمله یادونه ونه کړه خو ویل چې دوه اړخیزه اړیکې د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د درناوي پر اصول ولاړې دي. اوباما یادونه وکړه چې په تیرې یو لسیزه کې له تروریزم سره په تړاو شخړو کې له 3000 زیات کس کسان پاکستانی عسکر وژل شوی دي. دواړو مشرانو دغه راز له هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو پر څرنګوالي او له یوې معقولې لارې د کشمیر د لنجمنې سیمې د حل لارې پر مسئلو خبرې وکړې. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د غنی کولو پروسه درولې ده او په تهران کې د ازمایښتي اټومي بټۍ لپاره د سوند کافي مواد تولید کړي دي. د پارلمان غړي او د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مرستیال حسین نقوي حسینی په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې نور د یورانیمو غنی کولو ته اړتیا نشته. د تهران اټومي جزګه د روغتیایي وسایلو تولید په هدف جوړه شوې، خو په هر صورت د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونه ګمان کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید لاټه کوي. حسینی دغه راز ویلي چې تهران چمتو دی چې تر 40% پورې ټول غنی شوی یورانیم دغه دستګاه لپاره د سون په موادو بدل کړي، چې د په وینا په دې ډول به هغه اندېښنې لري چې وایي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز نه دی. د ملګرو ملتونو یو خاص لیکوالي خبريال د ایران په اړه وایي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت اوس هم د اندېښنې وړ دی او د خوالي کوم علامه نه پکې تر سترګو کیږي. احمد شهید په خپل تازه راپور کې وایي چې په تیرو دوه کلونو کې د اعدام 240 موردونه په ایران کې جاری شوي، چې یوازې 202 مورد یې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو پورې تړاو لري. نوموړي زیاتوي چې لږ تر لږه 9 خبريالان او هغه کسان چې له انټرنیټ ګټه اخلي په روان کال کې په ایران کې نیول شوي دي. د جرمني صدر اعظم د هغې مسلې له خبرېدو وروسته چې وایي موبایل ټلیفون یې د امریکا د استخباراتو تر څارنې لاندې و، د امریکا ولسمشر براک اوباما ته شکایت وکړ. د جرمني د حکومت ویان سټیفن سیبریت وویل مرکل پرون له اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورته واضح یې کړه چې دغسې کړنې به که ثابته شي له اعتماد څخه سخته سرغړونه وي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما مرکل ته ډاډ ورکړ چې د امریکا استخباراتو د هغې د موبایل ټلیفون مکالمې نه دي څارلې. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل امریکا د جرمني اندېښنې په هغې څېړنه کې په پام کې نیسي چې متحده ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو د څرنګوالي په اړه پیل کړی دی. او د اروپایي اتحادیې دوه وزیرانو د ګرجستان له صدر اعظم وغوښتل چې د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي او د غچ اخیستلو له سیاسته ډډه وکړي. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادیک سکیروسکي او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د ختیځ اروپا د هیوادونو د همکارۍ تر غونډې مخکې دغو هیوادونو ته د سفر په وروستي ټپال کې پرون تبلیسي ته لاړل. دا وزیران تر دې مخکې یوکراین مولدوویا ته تللي ول. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مشران په لندن کې سره جرګه کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه سلا مشوره وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي
په دې توافق شوی دی چې بیا یو جانبه غونډه جوړه شي او د نورو موضوعاتو تر څنګ به د سولې موضوع په مرکزي حیثیت لري.
دا غونډه چې د ډیوډ کامرون په بلنه جوړیږي پکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه اخلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې وسولیز او امن لرونکي افغانستان ته ژمن دی.
As regards Afghanistan, let there be no doubt about our commitment for a peaceful and stable Afghanistan.
نواز شریف دا خبره پرون په سپینې ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر براک اوباما سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د سکال سعودي عربستان ته د حاجیانو پروسه د حج او اوقافو د وزارت له سرپرست دایول حق عابد سره څېړلې ده.
تر اوسه پورې شاوخوا 2000 حاجیان انتقال شوې دي افغانستان ته. دوه درې هفته دننه کې انشاءالله موږ د انتقال پروسه تکمیلیږي.
په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیرانو پرون د بروکسل په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه، د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مشران هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په هدف په لندن کې سره جرګه کیږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشوره وکړي. د دوی په دې غونډه کې چې د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په بلنه او کوربتوب جوړیږي د ژمنو د پوره کولو لپاره کوم ضرب الاجل نه ټاکل کیږي. نور تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به راتلونکې اونۍ په لندن کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د دوه اړخیزې غونډې کوربه وي. کامرون به هڅه وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو درېدلې بهیر یو ځل بیا په حرکت راوړل شي. د بریتانیا ډیلی ټلیګراف راسپاڼې د یوه چکپوري افغان چارواکي له قوله راپور ورکړی چې افغان ولسمشر به له پاکستانه وغواړي چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له هغه هېواده د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. کرزای به دغه راست له پاکستان وغواړي چې د ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو په اړه خپل ژمنه عملي کړي او پر طالبانو فشار راوړي چې په سعودي عربستان یا ترکیه کې د دفتر پرانیستلو ته غاړه کښېږدي. د په وینا پاکستان د دې لپاره چې ځان همکار وشي او د امریکا متحده ایالاتونه خوشاله کړي یو شمیر سمبولیک ګامونه پورته کړي دي، خو عملا یې دریز نه ری بدل کړی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د روان کال په پیل کې د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې ټول اړخونه باید د شپږو میاشتو په موده کې د سوله ییز جوړجاړي هدف ته د رسیدو لپاره ګامونه واخلي. کامرون په خپل کلیوالي استوګنځي کې د افغانستان او پاکستان پوځي، امنیتي او سیاسي چارواکي وربللي وو، خو ټاکلي هدف ته د رسیدو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. بریتانیا او نړیوال متحدانې هڅه کوي چې له 2014 کال د مخه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ یو جوړجاړی وشي. په پام کې ده چې د ناتو او امریکایي ځواکونو محارب ماموریت د 2014 کال په دسمبر کې پای ته ورسیږي. بریتانیایي چارواکي وایي چې په بریتانیا کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبرې راتلونکی کال په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت په پای کې د تشدد د یوې نوې څپې د مخنیوي لپاره ګډ کار ته د افغانستان او پاکستان تازه لیوالتیا ښیي. د افغانستان او پاکستان مشران د ځل په داسې وخت کې د بریتانیا په کوربتوب خبرې کوي چې په پاکستان کې حکومت بدل شوی دی. افغان چارواکي د پاکستان د انګیزې په اړه ډیر خوشبین نه دي، خو هیله لري چې په پاکستان کې د بریتانیا اوږده تاریخي سابقه کېدای شي مرسته وکړي چې اسلام آباد وهڅوي چې له خپل نفوذ په استفاده طالبان د سولې خبرو ته راولي.
و امرګل چې د افغانستان، بریتانیا او پاکستان مشران د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره په لندن کې غونډه کوي. د ښاغلي کرزي، کامرون او نواز شریف په ګډون په دې غونډه کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د افغانستان د سولې د درېدلې بهیر د بیا روانولو پر لارو چارو غور کیږي. د دې غونډې په اړه عصمت سروان د سولې د عالي شورا لغړی او ویندوی مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې او لومړی د دې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
په دې توافق شوی دی چې بیا یو ستجانبه غونډه جوړه شي او د دریو ملکونو یعنی افغانستان، پاکستان او برطانیې رئیس جمهوران په دې کې برخه واخلي. د نورو موضوعاتو تر څنګ به د سولې موضوع په مرکزي حیثیت لري او موږ د سولې عالي شورا خپل هڅو ته هم په خپل ساحو کې سرعت ورکړی دی او هر هغه حرکت چې د سولې لپاره کیږي دا وی ارکلی کو او تینا امید لرو چې د سولې پر اوستو کې به هغه امکار ثابت شي.
آیا په دې غونډه کې یوازې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم هم درز د بریتانیا صدر اعظم برخه اخلي او د سولې عالی شورا ته هم بلنه ورکول کیږي او کنه د سولې عالی شورا په دې غونډه کې ګډون نه کوي؟
طبيعي چې رئیس جمهور هغه سفرونه کې چې د سولې خبرې هم پکې مطرح وي، د سولې د عالی شورا نمائندگان هم د ځان سره اخلي، نو د سفر کې شاید د سولې د شورا په نمائندګۍ هم یو څوک شریک وي او د سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه اوس تیزې شوې دي او ټول دا درکړی ده چې جنگ د حل لاره نه ده بلکې سوله بدیل دی او د سولې لپاره باید په صداقت سره په اخلاص سره کار وکړو.
مولوی صاحب، د سویل شوی دی چې د افغان چارواکو له قوله چې د افغانستان حکومت له پاکستان او بریتانیا څخه غواړي چې طالبان قانی کی چې په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانیزي، لیکن طالبانو مشر د اختر په پیغام کې په دې ټینګار کړی و چې له قطر د باندې به بل دفتر پرانیزي. تاسو څومره امیدوار یاست چې په دې خبرو کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي؟
زما په نظر هر هغه څه چې سولې خبرو ته لار خلاصوي په هغې باندې به خبره کېږي. دا د بندیانو مسله یا د تورلیس خبره یا مثلا د یو نمایندګۍ او دفتر خبره یا هغه انعامونه چې مخالفینو په سر یې خود شوي وو، د ټولو مسایلو کې د تفصیلاتو په شکل باندې پیشرفت شوی دی. او جزئیات به دغه غونډې جریان کې چې کله جزئیات مخې ته راځي ان شاء الله هغه به د تاسو سره او د نورو میډیا سره شریکو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او ویندوی مولوي شهزاده شاهد چې په لندن کې د افغانستان، برېټانیا او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې په اړه چې ټاکل شوې د راتلونکو اونۍ د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون کوربتوب وکړي خپل نظر څرګندو. برېټانوي ډیلی ټلګراف او رسپانډ دی ولورپور افغان چارواکي له قوله وایي چې ویلي د افغان ولسمشر به له پاکستان وغواړي چې د راتلونکو کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له هغه هیواده د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو یو چارواکي ویلي چې د ناتو سازمان د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو مخکې یو خونړي زمي ته تیاری نیسي. په دې اړه بیا هم عصمت سروان.
د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکي د چهارشنبه په ورځ وویل ناتو پوځیان د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو مخکې یو خونړي ژمي ته تیاری نیسي. له بروکسل څخه د واشنگټن پوسټ راسپانې د راپور له مخې دغه امریکایي پوځي چارواکي اټکل وکړ چې په دې موده کې به چې قاعدتا د جګړې د سړېدو وخت لوی حمله وشي او پر یو شمېر سیاستوالو به خونړي بریدونه وشي. د ناتو دغه امریکایي پوځي چارواکي همداراز وویل له دې خونړۍ مودې سره په یو وخت د ناتو او امریکا پوځیان هم له افغانستان وتل پیلوي. د پاینې حل کې وویل چې دوی ډاډري چې افغان سیاستوال او مشان به له 2014 وروسته د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه امنیتي موافقه تایید کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن پرون وویل افغان ځواکونه اوس مخکښ رول لوبوي او زړورتیا ډاډ او اوچت ظرفیت شي. ناتو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت لپاره تیاری نیسي چې هغه د 2014 کال په پای کې له افغانستان د بهرنیو محاربو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو روزنه او ملاتړ دی. خو د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي توافق په شمول باید یو لړ ګامونه پورته شي. دغه راز یو بل توافق هم باید وشي چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکی رول وټاکي. ناتو وایي که دغه قانوني چوکاټ برابر نشي نو دوی خپل نوي ځواکونه په افغانستان کې نشي ځای پر ځای کولی. د ناتو سرمشي ډاډ څرګند کړ چې دغه موافقه به لاسلیک شي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد یو سولیز او امن لرونکی افغانستان ته ژمن دی. نواز شریف دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره لکتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وکړه. د نواز شریف او باراک اوباما د خبرو تفصیل یې لنډ دمې وروسته
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي تروریزم هغه ګواښ دی چې پاکستان او متحده ایالات دواړه باید په وړاندې مبارزه وکړي. اوباما دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لکتنې وروسته وکړې. د امریکا متحده ایالات پاکستان یو ډیر مهم ستراتیژیک شریک بولي. موږ په دې باور یو چې که پاکستان امن او سوکاله وي دا یوازې د پاکستان په ګټه نه بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه هم دی. موږ غواړو په خپل ټول وسل صدر اعظم سره چې دغه هدف ته رسېږي دول لپاره کلک اراده کړي مرسته وکړو. شریف وویل چې د اوباما غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر خاورې د بی پیلوټ الوتکو حمله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لانجمنه مسله ده بند کړي. پاکستان او امریکا د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه کې ګډه همکاري مخته وړي. موږ موافقه وکړه چې دغه همکاري به پیاوړي کوو. ما په غونډه کې دغه راز د ډرون حملو مسله هم یاد کړه او ټینګار مې وکړ چې دغه حمله باید پای ته ورسول شي. اوباما په خپلو څرګندونو کې د ډرون حملو یادونه ونه کړه خو ویل چې دوه اړخیزي اړیکې د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د درناوي پر اصولو ولاړې دي. اوباما یادونه وکړه چې په تیرې یو لسیزه کې له تروریزم سره په تړاو خړو کې لڅلويخ زرو زیات پاکستانی عسكر وژل شوی دي.
دا ښکاره خبره ده چې په دغو تروریستي حملو کې تر بل هر چا زیات پاکستاني ملکیان وژل شوي دي. او زه په دې پوه یم چې صدر اعظم کلکه اراده لري چې د پاکستان دننه د تروریزم دغه پیښې کمې کړي او هم ښایي تر یوه حده نورو هیوادونو ته د دغو فعالیتونو د غځېدو مخنیوی وکړي. دا یوه غټه ستونزه ده، دا ساده خبره نه ده. موږ ګډ کار کولو ته ژمن یو او دا ډاډ حاصلوو چې دغه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ منبع نه، بلکې د ګټورې او د متقابل احترام پر اصولو ولاړ د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو منبع شي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز وویل چې د اوباما سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړي او په خپل ګاونډي کې د ثبات د ټینګېدو لپاره پر خپلې ژمنې یو وار بیا ټینګار
وکړ.
د افغانستان په اړه په دې کې باید هیڅ شک ونشي چې موږ یوه سوله ییز او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن یو. زموږ دغه اراده به کمزوري نشي. لکه د پخوا په څیر موږ به د یو موټی سوله ییز او امن لرونکی افغانستان په جوړولو کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همکاري ته دوام ورکړو. دواړو مشرانو دغه راز له هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو پر څرنګوالي او له یوې معقولې لارې د کشمیر د لانجمنې سیمې د حل لارې پر مسلو خبرې وکړې.
چی خواهد شد و چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده این کل تنظیم های دور است کبیر به دور آمده این و امنی کنید که دخلو ایت درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مقتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، په افغانستان کې د ځمکو د غصب او دغه راز د جمهوري ریاست د کاندیدانو د وروستي یا ابتدایي لست په باب خبرې کیږي. په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو یو لست خپور کړ او دغه راز دوه ورځې وړاندې هم د انتخابات خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست خپور کړ. په دغه لست کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شپاړس تنه ایستل شوي یا د په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه دي پیژندل شوي. یوازې لس تنه د جمهوري ریاست کاندیدان مستحق پیژندل شوي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو سره شریک کړي او هم پوښتنه دې له میلمنو او چارواکو څخه مطرح کړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شبکې په څپه هم اوریدل کېدای شي. بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په باب یو مطلب راخلو. تمه کېده چې د پاکستان د زندانه تیر میاشتې طالبانو د دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر خوشې کېدل بری طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې ګړندې کړي، خو اوس تاسو ښکاري چې دغه هیلې دومره پر ځای نه وي او کیدای شي یو ویلته داوی چې خای نو موړی اصلا خوشی شوی نه وي. د افغانستان حکومت او طالبان دوړ ویلي چې مولا برادر مطلقا نه دی خوشی شوی، بلکې اوس هم نظربند ساتل کیږي. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د رپورت په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت څو اونۍ مخکې د پاکستان له زندانه د مولا برادر خوشی کېدل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره یو مهم ګام وګڼه او هرکلی یې وکړ. خود مولا عبدالغنی برادر خوشی کېدو چې د طالبانو د تحریک یو مؤسس او د مشرتابه بخوانی مرستیال ګڼل کیږي، د افغانستان د حکومت هلی تر سره نکړي. د افغانستان او طالبانو ترمنځ کوم ډول رسمي خبرې تر اوسه ندي ترتیب شوی او ځای هم ندي ټاکل شوی، او دا هم څرګند نه ده چې مولا برادر به رښتیا هم خوشی شوی وي. د ټولو ښکاري چې د 12 کلن جنگ د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت پر هلو ځلو یو بل گزار وشو. حتی مخکې له دې چې تیره میاشت د مولا برادر د خوشی کېدو رپورټونه خپاره شي، د هغه او د سولې په هلو ځلو کې د ونډې په هکله پوښتنې وي. د طالبانو په اوسني قیادت کې د هغه د نفوذ او په دې هکله چې آیا هغه کولی شي د سولې لپاره د طالبانو قناعت حاصل کړي، شک او شبهې څرګندې شوې. خو له کمیونټي رئیس چې مولا برادر درې کاله مخکې په کراچۍ ښار کې د پاکستاني ځواکونو او د امریکا د استخباراتو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو، د هغه خوشی کېدل د افغانستان د حکومت لوی مطلب وو. هغه مهال داسې باور کېده چې نوموړی ځکه ونیول شو چې غوښتل یې د پاکستان د حکومت له صلاح او مشورې پرته له کابل سره د سولې خبرو ته کښېني. په کابل کې د افغانستان د چارو یوه لویه کارپوهه کیت کلارک وایي دا کومه د تعجب خبره نه ده چې د ملا برادر په خوشي کېدو سمدستي د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته نه شو. مطلب یوازې د هغه خوشی کېدل نه و، بلکې مقصد دا و چې داسې یو میکانیزم چوکاټ او ځای ورته برابر شي چې له هغې لارې کار وکړي. موږ په دې هم نه پوهیږو چې هغه به رښتیا هم سوله غواړي. د پاکستان په بند کې له کلونو وروسته کېدای شي هغه غواړي بیا جنګ ته مخه کړي. کیت کلارک زیاتوي چې د افغانستان د حکومت دا توقع چې فکر کاوه پاکستان به ملا برادر پرته له کومې څارنې پرېږدي غیر واقعي وه. او اوس دا یو بل مشکل دی چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان وایي چې ملا برادر خوشې شوی نه، بلکې اوس هم د پاکستان د امنیتي ادارو په بند کې دی. سره له دې چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ټینګار وکړ چې ملا برادر د سولې لپاره کولی شي له هر چا سره چې وغواړي خبرې وکړي او تماس ونیسي، خو داسې بریښي چې نوموړی نظر بند دی. کیت کلارک وایي د طالبانو هر هغه مشر چې له کابل او اسلام آباد سره کوم ارتباط ونه لري د سولې په هلو ځلو کې مؤثر رول لوبولی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ملا برادر په پېښور کې نظر بند دی. د دغه شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملا برادر پته دوی ته معلومه ده، خو ځکه تماس ورسره نیولی نه شي چې د هغه په تماسونو او حرکت محدودیت لګول شوی دی.
متاسفانه چې دا خبره یقیني کېږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی، هغه پېښور ته انتقال شوی. دلیل چې هر څه وي هغه مخکې په زندان کې او هغه په یو کور کې نظر بند دی. موږ غواړو چې د سولې سره د همکارۍ په خاطر باندې آزاد شي، او پکار ده چې پاکستان په دې کې د صداقت نه کار واخلي او په دې سلسله کې مشکلات ایجاد کړي.
پاکستان تیره میاشت اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشې کړی، خو تر اوسه دا نه دی ویلي چې له خوشې کېدو وروسته هغه چیرته تللی. طالبان وایي چې له ملا برادر سره څوک ځکه تماس نیولی نه شي چې هغه نظر بند دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل هغه اعلامیه کې چې د رواني اکتوبر میاشتې په نهمه یې خبره کړه وویل چې ملا برادر د اسلام آباد له اجازې پرته نه له چا سره کتلی او نه چیرته تللی شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو اوري راپورونه وایي چې په هلمند کې له یوه ځوان هلک یوې ځوان نجلۍ څخه سرونه غوڅ کړای شوې دي. چارواکي وایي یاد پیښه د لشکرګاه اړوند بولان په سیمه کې رامنځته شوې ده. په همدې حال کې په دې ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه وژنه غندي او وایي چې د تېرو کلونو په پرتله سږ کال د دې ډول پیښو په کچه کې زیاتوالی راغلی. په اړه نور حال یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپورټ کې.
د دې ځوان هلک او پیغله انجلۍ نومونه لا هم نه دي افشا شوي. ویل کېږي ځوان د لشکرګاه ښار د بولند سیمه اوسېدونکی او انجلۍ د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی ده. که څه هم دا پېښه د سې شپې په ورځ رامنځته شوې ده، خو جزئیات یې وروسته لږ جوت سوه چې د هلمند د والي ویاند عمر ځواک په اړه معلومات ورکړل. عمر ځواک وایي انجلۍ د هلک سره د ناوې ولسوالۍ څخه راتښتېدلې وه او غوښتل یې د سره واده وکړي. ځواک زیاتوي دوی دواړه د سې شمې په ورځ په بولان سیمه کې د وژل سوي هلک له کوره څخه ایستل سوي او سیمې ته نږدې د بشران په هدیره کې ترې سرونه پرې سوي دي چې عاملین یې هم په تېښته بریالي سوي دي.
د رابطې په هکله موږ دومره ویلی شو چې امکان دی ولري چې رابطه د په مابینځ کې موجوده وه، خو د دې دپاره چې دقیقې څېړنې وشي چې آیا دا چا وژلی دی او د چا لخوا نه وژل شوی دی او دغه حادثه د چا لخوا نه ترسره شوې ده، په دې هکله پولیس دقیقې څېړنې کوي او هغه ساحې ته تللي دي تر څو معلومه کړي چې دغه کار چا کړی دی.
بل لور ته د هلمند امنیه قمانداني د مطبوعاتي دفتر امیر احمد فواد عسکري وایي چې هلک د بولان د سیمې اوسېدونکی او نجلۍ د فراه ولایت د بکوا د سیمې اوسېدونکی ده چې درې ورځې وړاندې له بکوا څخه لشکرګاه ته راتښتېدلې ده. هغه وایي چې د سې شمې ورځ د نجلۍ د کور غړي د دې هلک کور ته ورغلي، دواړه د نکاح د تړلو په چل له کور ایستلي او د لارې په اوږدو کې هغوی وژلي او مړې په هدیره کې غورځولي دي. په هلمند کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ځایي مسؤول محمد بلال صدیقي دغه وژنه غندي او وایي چې دوی د دې کال په اوږدو کې دا ډول یو شمېر قضیې ثبت کړي او زیاتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
متاسفانه امر شنو سره ثبت په دې ولایت کې تقریبا او یا شکایتونه په دې کال کې زموږ دفتر کې سرسیوي چې اکثره د دې قضایانو زموږ بشري تشخیص سیوي دي. متاسفانه دست خود دوتری خواله دیر دلتر موجود در دی ولایت که چه متاسفانه اکثرا دا قضایه نصب تیگی
سیدکی دی رول پیشو لامل بی سوادی دی دردمن امنیت نشتوالی او سمیز دو دونو بولی چه باید پا دی برخه که دی اما پوهاوی پروگرامون تا پر اختیار کولسی د هلمند شوز چار ریاست وای پروان مریسکال کې د شوز په وړاندې د تاوترخوالي ډیر لس پیښ سفت کړی دي چې اکثره د کور د تیشتي او یا هم د وحلو او ټکبول دي محمد لیستای د ازادي رادیو هلمند
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسیدلو لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و دا برخه هم دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی